سلام لګرمي مخکې لاس په جوش وځه صفی ولستان ځایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کو
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د خپلې واد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خلاف هڅه ته دوام ورکړ. مایکل مکالو ویل خغلی بلینکن له افغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحده ایالاتونو د کانګرس د امر بی پروايي کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوری پال رئیس خغلی مکالو ویل د تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په اوومه غونډه جوړه کړي او په هغې کې به غوښتنه وکړي چې له بلینکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګروېګنې وشي چې د تېر کال له جولای میاشتې څخه د دوی پرله پسې غوښتنو ته ولې ځواب نه دی ویلی. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د شدیدو اورښتونو له امله څلور تنه هغه مال مړه شول چې د خونې چت پرې پرېوت. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ عبدالباري راشد پرون رسنیو ته وویل په دې پېښه کې چې وړه مشپه وشوه د یوې کورنۍ دوه ماشومان مور او پلار مړه شوي. د همداراز ویل د هلمند کجکي ولسوالۍ په ابدار کلي کې هم د شدیدو اورښتو له امله په ورته پېښه کې یو مېرمن مړه شوې او یو نارینه ټپي شوی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی له افغانانو سره د اروپایي اتحادیې د څه باندې شلو میلیون ډالرې مرستې هرکلی کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون اعلان وکړ د اروپایي اتحادیې دا 21 میلیون او 4 لک ډالر به د افغانستان په شپږشتو ولایتو کې د 3 لکو کسانو چې خوراکي مسؤلیت نه لري او یا بې ځایه شوي د خوراکي امنیت له ښه کولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي له دوو خصوصي شرکتونو سره د غور ولایت د سرب او جستو کان د استخراج قرارداد په 90 میلیون ډالر لاسلیک کړ. د طالبانو دغه وزارت پرون په خبر پاڼه کې د غور د سرب او د جستو د کان په اړه ویلي دغه کان لومړی بلاک څخه باندې 115 کیلومتر مربع مساحت لري او قراردادي شرکت به په لومړي پړاو کې د جستو او سرب پر اکتشاف 10 میلیون ډالر او په دوم پړاو کې په استخراج څخه باندې 10 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې نامعلوم وسلواله د پولیو یا د ماشومان د ګزان یو واکسینر او یو پولیس وژلی. د وژل شوی واکسینر نوم غنی الله خودل شوی او د کورنۍ غړي وای د نوموړي مړې پرون سهار کورته نږدې وموند. له دې جلا د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو پرې پوستې د وسلواله په برید کې لک تر لګ یو پولیس وژل شوی. افغان سوکوهونکی محمد زکریا زمانی وتوانید چې خپل فرانسوي سیال مات کړي. د دوی لوبه پرون د تایلند پلازمینه بانکاک کې وشوه. زمانی چې د افغانستان استازیتوب کاو خپل فرانسوي سیال ابراهیم شبان چې درې بریاوې درلودي او تر دې لوبې پورې هیڅ مات نه وخوړلې په دریم راوند کې په تخنیکی توګه ناک اوټ کړ. دا په حرفوي سوکوهنه کې د زکریا زمانی اتمه بریاوه. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د ټیسټ مسابقې دریم ورځ نن داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان لوبډلې په دوهم پاڼۍ کې درې لوبغاړي بایللي او اوس د سیالۍ لوبډلې تر لومړۍ پاڼۍ یوازې شپږویشتم ډېرې منډې لري. د ایرلند لومړۍ پاڼۍ پرون په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د افغانستان د لومړۍ پاڼۍ د 155 منډو په نسبت یې 130 ډېرې منډې وکړې. نن به د رحمان الله ګربز او کپتان حشمت الله شهیدي توپوهنې ته دوام ورکړي. شهیدي پرون 350 او ګربز 30 منډې کړې دي. په لومړۍ پاڼۍ کې د ایرلند 15 لوبغاړي د افغانستان ورو توپچونکي ضیاء الرحمن اکبر سوزولي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله کلانۍ وینا کې د اوکراین د جګړې د سختېدو په صورت کې له اټومي وسلې د کار اخیستو خبرداری ورکړ. پوتین د روسیې دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د روسیې د ولسمشر انتخاباتو ته دوی اونۍ پاتې د په موسکو کې خپلو هیوادوالو ته په وینا کې چې د موسکو په واټونو کې په لویو سکرینو کې خبرې دي وویل لویدیځوالو اوکراین ته د ځواکونو د لیږلو احتمال مطرح کړی او دا له اټومي وسلې د کار اخیستلو خطر رامنځته کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ښه نه دی او د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته وړاندې کړ. طالبانو په خبرګون کې ویلي چې د بشري حقوقو له موضوع سوء استفاده کیږي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور تروي په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی. شغلی بنټ په خپل تازه راپور کې د طالبانو له لوري د بشری حقوقو سرغړونې یو وار بیا څرګند کړي. د پرون ناوخته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا 55 غونډې ته وویل مهمه ده چې له طالبانو څخه د خپل اقداماتو او پالیسیو په اړه ځواب وغوښتل شي.
As I've noted previously, the Taliban do not tolerate any dissent.
لکه څنګه چې می مخکې ورته اشاره وکړه، طالبان هیڅ مخالف رغ نه زغمي او په خپل سر یې د زده کړو او ښځو دفاع کوونکي، د بشري حقوقو ملاتړي، ژورنالیستان او هنرمندان نیولی دي. زه یو ور بیا غواړم چې د بشري حقوقو ټول مدافعان او د فهیم عزیزی، صدیق الله افغان او منیجی صدیقی پشان هغه کسان فوراً او بې قید او شرطه خوشي سي چې د جنسیتي برابرۍ لپاره دریدلی دي.
صدیق الله افغان او منیسا صدیقی.
شغل بدت هم در از وویل د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ځپل ورسره تبعیض او محرومول سیستماتیک شوي او دا داسې وضعیت دی چې د ده په وینا د جنسیت پر اساس تورول او ربړول دي چې دا بیا د بشریت پر ضد جنایت دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د بشري حقونو له موضوع څخه ناوړه استفاده کیږي. د همداراز لیکلي ریچارډ بینت او نور لویدیځوال دي د بشری حقونو پر رښتیا ملاتړ وکوي. د شغل بینټ په تازه راپور کې راغلی چې طالبانو د سشکال په جنوري کې د حجاب د نه رعایتولو په نوم د نجونو او ښځو نیونې د کابل له هزاره میشتو سیمو پیل کړې. د راپور پر اساس دا بهیر وروسته د کابل نورو برخو او د بامیان، دایکنډي، بغلان، کندوز او بلخ په شمول یو شمېر ولایتونو ته وغځېد. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا له غړیو هیوادونو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ پر لارو چارو غور وکوي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کړي، پوهنتونونه یې هم پرې بند کړي دي. طالبانو دغه راز په کورنیو، بهرنیو موسسو او د ملګرو ملتو په دفترونو کې د ښځو کار منع کړی دی. سنگارتونونو، پارکونو او حمامونو ته د ښځو پرتګ بندیز د ښځو خلاف د طالبانو نور اقدامات دي. که څه هم طالبانو په خوا د تیر جمهوری حکومت له پوځیانو سره د بد سلوک په اړه راپورونه رادول، خو ریچارډ بینت په خپلو سرګردونو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې هم پر خپلو ژمنو نه دي درېدلي او هغه عفو نه رعایتوي چې د مخکینی حکومت چارواکو او د امنیتي ځواکونو پرسونل ته اعلان کړی و. د شغل بینت په وینا طالبانو له بندیانو سره ناوړه سلوک، شکنجې، تحقیر او ظالمانه سزاو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په پرونی غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې بشري حقونه په چیرې بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خلاف هڅې ته دوام ورکړ. مایکل مکالو ویل ښاغلی بلینکن له افغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحدو ایالاتونو د کانګرس د امر بې پروایي کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پال رئیس ښاغلی مکالو ویل د ده تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په 1مه غونډه جوړه کړي او په هغې کې به غوښتنه وکړي چې له بلینکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګرویګنې وشي چې د تیر کال د جولای میاشتې د دوی پر لپسې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو اړیکو کمیټه د خپل هیواد له باندنیو چارو وزارت څخه غواړي چې د 2023 کال په اګست کې له افغانستانه د وتلو په اړه نور معلومات له دوی سره شریک کړي. جمهوري پالان او ځینې ډیموکراتان وایي د ځواکونو د ایستلو او یا د تخلیې د هغو عملیاتو په اړه چې په لړ کې د کابل په هوایي ډګر کې د لسګونو افغانانو تر څنګ دیارلس امریکایي پوځیان هم ووژل شول، دوی ته بشپړ راپور نه دی ورکړل شوی. رویټرز وایي د امریکا د باندنیو چارو وزیر په دې اړه د پنجشنبې د ورځې تر وروستیو پورې د دغه اژانس پوښتنې ته ځوابونه وایي. امریکا ولسمشر جو بایدن مخکې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې وه. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویاندوی ماتیو میلر وویل د مکال د دفتر د بیان د لیدو فرصت یې نه دی موندلی. میلر همداراز وویل د بهرنیو چارو وزارت زرګونه پاڼې اسناد بیرته استولي او هغه شاهدان یې چمتو کړي چې د مرکو متنونه یې لیکل شوي وو، خو د پاینی حال کې وویل اجرایه قوه د ځینو اسنادو د محرم ساتلو حق لري. د 2023 کال د اگست په 28مه د کابل د هوایي ډګر په خوله کې له انتحاري برید وروسته د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ له قوله وویل شول چې له شاوخوا 30 پوځیانو سره چې د چاودنې په مهال په هوایي ډګر کې موجود مرکې کوي. د دې مرکو امر د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال اریک کاریلا له لوري وروسته تر دې وشو چې په دې عمله کې یو ټپي شوي عسکر وویل کله هم په دې اړه له چا پوښتنه ونه کړه او دا امکان و چې د دې برید مخه ونیول شي. په دغه برید کې د وژل شو امریکایي پوځیانو شمیر 14 او د افغانانو لږ تر لږه 170 تنه ښودل شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
محمد محمدی د هرات ولایت اوسیدونکو دی چې د خاله زوی الیاس په ایران کې په ډیر خراب حالت کې مړ موندل شوی. محمدی ازادي راډیو ته ویل د خاله تنکی زلمی زوی په موټر وهل شوی او تر یو پله لاندې اچول شوی. د الیاس مړینه په ډیرو رسنیو کې خبره شوه، خو ځینو هغو دا موضوع بیرته له خپلو پاڼو لیرې کړه. له محمد محمدی سره چې د الیاس د خاله زوی دی ازادي راډیو ځانګړي خبرې کړي او تاسو ته دره اورو.
څخه د هرات ولایت عبید ولسوالۍ څخه الیاس یو زما د خاله زوی و. الیاس تقریبا د 14 کالو چې تللی دی د ایران کشور ته، هلته د غریبۍ دپاره تقریبا د 16 کاله کېږي چې کور ته نه و راغلی. دلې ته په شهرداري کې د ایران کار کول، موټر راغلی ده چې ورسره درګیره سوی ده چور سره درګرسوی بالا خبرې سره د غسیوی د اشورې د پله کښته د پله کښته ولیدلې ده بالا موټر پر تیرسی موټر چې تیرسی بالا د شهید کړي په ډیر بیرحمانه شکل سره په شهادت رسولې. پس تر هغه دور شپې کېږي چې دا د ایران دولت د جنازه مشتنه راکوله. تر پس تر دور شپې چې موږ کارونه خلاص کړي پس هغه جنازه موږ ته تسلیم شوی ده. ورځ د شنبې د هرات ولایت د اوبې پولیسوالۍ کې د موخار سپاره دی او د دسرې ډیر بیرحمانه ډول د جسد سره دی سترګې ځینې ایسترې وې، نس ځینې چاک کړی و، بیخي دی ټوک ټوک کړی و. دلته موږ ته راکړی تسلیم کړی دی. نو موږ دغه غواړو چې دغه د ایران دولت نور د دغه افغانستان د ملت سره دغه چمونه دا کارونه نه کوي. نو دا بیخي غیر قانونی و غیر اصولی کار ده چې دا کار موږ د مرو د جسد سره کوي. جسد هاشپا چې دی په شهادت رسیدلی و، جسد یې د سهار په شپږو بجو په خیابان کې پروت و. هیچا اجازه نه ورکړل چې جسد انتقال کړي. پس تر شپږو بجو دوی راغلی دی، جسد یې وړی ده د ایران بهشت زهرا کې، هلته وړی ده. ورور یې تقریبا د ورځې چې دی شهید شوی ورڅخه نه ده پرېښی، او ورځ چې دلته د مرس پر سر موږ ته تحویل راکول شوی د ورور یې د جسد لیدلی. بغیر په دغه دورو شپو کې د ده ورور د جسد نه ده لیدلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغ لاست. زموږ علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل وروستي غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړه او د بندو دروازو شاته د دغه غونډې د انجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استاذ ټاکل او د شوزو او بشري حقوقو مسایل شامل ول. خو د دې غونډې لپاره مخکې د یو شمیر وادونو استاذ په افغانستان کې د نجونو او شوزو حقوقو ته د درناوي پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو بیا مخکې هم ویل دي چې د شوزو د حقوقو موضوع په نړیوالو پورې تړاو نه لري. نن پر دې موضوع خبري کوو چې ک د شوزو او بشری حقونه یوازې په افغانانو پورې تړاو لري، ولې طالبان د افغانانو غوښتنې نه مني چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځې کار ته پرېږدي. پر دې موضوع به له میلمنو سره خبرې کوو، خو زه غواړم چې پر همدې موضوع باندې یو وړ راپور واورو او تر هغه وروسته به بیا له میلمنو سره خبرې پیل کړو. نن په دې خبرونه کې له موږ سره اغلې ظریفه غفاري، اغلې دنیا صافی او اغلې ممتاز یوسفزی ګډون کوي. تر راپور وروسته به له دوی سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي مشر د ګایانا استازي کارولین رودریګوز د پرونی غونډې له پیلېدو مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو شمیر هیوادونو اعلامیه ولوسته. د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو په نوم د ګروپ چې ګایانا، اکوادور، فرانسه، جاپان، مالټا، جنوبي کوریا، سیرالیون، سلووینیا، سویس، برتانیا او متحد ایالات غړیتوب پکې لري، ټینګار کړی چې افغانستان ته دوامدار سوله، ثبات او پرمختګ یوازې د یو ټول شموله سیاسي بهیر پښتون او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په صورت کې راتلی شي. په بیان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات غندل شوي دي.
We strongly condemn the Taliban's continued system.
موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په کلکه غندو او غواړو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم، د ښځو پر کار تګ راتګ او د بیان د ازادۍ پر حقونو د بندیزونو په ګډون ټولې هغه پالیسۍ او فرمانونه سمدستي بیرته واخلي چې ښځې او نجونې ځپي.
میرمن رودریګوز وویل د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د فبروري د 13 او 19 د غونډې اړوند د سرمنشي راپور د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي، خو دا غونډه د بندو دروازو تر شا جوړه شوه او جزئیات یې له رسنیو سره شریک نشول. د طالبان حکومت چې هڅه کوي نړیوالې په رسمیت وپیژني، د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې وه د دوحې په غونډه کې خبرې پرې وشي مخالفت څرګند کړی او د همدې مخالفت له کبله په هغه غونډه کې ګډون ونه کړ. خو ښاغلی ګوتیرش په دوحه کې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه له طالبانو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کړه او وی ویل دا د طالبانو په ګټه ده چې د افغانستان په اړه په سلام مشورو کې شامل وي. د ځانګړي استازي ټاکنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونې یو غوښتنه وه. ښاغلی ګوتیرش وویل د دوحې په غونډه کې د متحدو ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپایي ټولنې استازو د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې له ټولو سپارښتنو سره پوره توافق درلود. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان له بحران سره نه دی مخ او داسې مهال چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما فعال دی، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان پر امنیت شورا انتقاد کړی چې ولې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته خبرې کوي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې د طالبانو له بندیزونو او محدودیتونو سره مخامخ دي، دا حق لري چې پوه شي چې د دوی په اړه څه ویل کیږي او کومې پریکړې کیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستې روانه ده. تاسو واوریدل چې د بندو دروازو شاته د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه کې د ایجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل او د ښځو بشري حقوقو مسایل شامل ول. پر دې موضوع به خبرې کوو، د خپلو ملمنو سره به خبرې پیلو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې لمر سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو. د ټلیفون شمیره 00420221120401 او تاسو پر واتس اپ هم لمر سره خبري کولای سي. د واتس اپ شميره د 00420221300011. او اوس هم خپل ملمنو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایسته چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. اغلی ظریفه غفاری، اغلی دنیا صافی او اغلی ممتاز یوسف سي. اغلی غفاری، اوله پښتنه تاسو څخه کوم او مننه هم کوم چې وخت مو ایستلې دې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. د بشري حقوقو په برخه کې چې په هغه کې د ښځو حقوقونه هم یادېږي، دا ډول غونډې چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې کیږي یا هم د دې تر پڅانډه کې یو شمیر هوادو د افغانستان د وضعیت چې په هغه کې بشري وضعیت یاد سوی دی، د هغه په اړه اندیشنه هم څرګنده کړې ده او د طالبانو هغه اعمال یې غندلې دي چې د ښځو پر وړاندې ګواکې خنډونه رامنځته کړي دي. ستاسو په نظر دا ډول غونډې د ښځو د حقونو په برخه کې څه مرسته کولای سي، څه ګټه ورته رسولای سي؟
سلامونه ملالای جانې تاسو ته، تاسو د خبرونې ټول قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته، بالخصوص د بس درنو میلمنو ته. ګورئ، د یوناما په ټوله کې د ملګري ملتونو هڅې یا یوناما هڅې د افغانستان په اړه حداقل اوس افغان ولسته بالخصوص هغه ولسته چې د تیر څلوېښت کلن ناورین په اړه لږ څه پوهېږي او یا یې هم لیدلي او لوستلي د شک وړ دی، ځکه چې د یوناما هیڅ هڅه د افغانستان په اړه هغسې چې باید رنګ یې راوړی وای نه دی راوړی. ګورئ، د ډاکټر صاحب د نجیب له دورې نه نیولی ده هغه د سولې تړون، بیا د مجاهدینو تر منځ ناست دي، بیا په ټوله کې د اوسنۍ د بن ناسته په 2001 کې، بیا د دوهې تړون په 2000 کال کې، بیا هغه نه وروسته د اوسنۍ رواني ناستې او پاستې، بیا د دوی فعال شتون او ګډون په افغانستان کې همدا اوس دغه سربیره د بشر د حقونو کوم خلاف کړنې چې رواني دي، د ښځو په وړاندې تبعیضونه، د ښځو په وړاندې ټول تهدیدونه او قیودات او فرمانونه د هغوی د ژوندانه د سلبولو په برخه کې، دا ټولو طبقاتو سره طبیعي دی چې دغه سی غونډي، بلخصوص هغه غونډي چې د بندو دروازو شاته کیږي، دا هماغه پټې معاملې دي چې څومره یې وشول او څه که پاتې وي هغه بوس کیږي. بلخصوص د امریکا د بهرنیو چارو د سنا مجلس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مکال په هغه باندې یو خبر خپور شو چې هغه د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ته یې اخطار هم ورکړی او د هغه نه یې غوښتی چې د دوهې تړون پټ زمایم دوی سره شریکي. نو دغسې غونډې او ناستې او بیا هلته د دوهې د تړون پټ زمایم لا تر اوسه هم ښکاره شوی نه دی، حتی په خپل امریکایانو ته، د امریکا په خپل سیاسیونو ته، څه خاصه چې بیا د نړۍ په کچه ولسونو ته او سیاسیونو ته. نو دغسې ناستې او دغسې خبرونه چې بیا راوځي ورپسې، طبیعي دی چې شک پکې دی او که چیرې تمه د مثبت هغه تینه کیدی، نو حداقل تر ننه پورې به د دوی په دومره ډیرو ناستو پاستو، د دوی فعال ګډون، د دوی دا د میاشتې او د اونیو تقریبا د میلیونونو ډالرو پنډې چې افغانستان ته ځي، د دې ټولو سربیره حداقل هغه بندي ښځې چې د طالبانو په زندانونو کې دي نن به آزادې وي، څه خاصه چې نور حقوق بشر موضوعات هلته تر پښو لاندې کیږي، بلخصوص د ښځو په ژوندانه باندې. نو زه هیڅ خوشبینه نه یم دغسو ناستو ته، بلخصوص د پردو شاته ناستو ته، ځکه چې دغه ناستې یو ځل بیا هغه پټې معاملې دي او دغه پټو معاملو دوام دی. که داسې نه وي نو باید دا ډېر واضح ناسته وای، د ټول ولس په مخ کې ناسته وای، بلخصوص د افغانو ښځو لاسرسی دغه ناسته ته په ډیر واضح پیمانه او په واضح شرط وای. دلته بیا ځلی یو بله یادونه هم کوم چې بدبختانه په نړیواله ټولنه کې د افغان میرمنو د سازولي بحث چې راځي، دلته بیا یوه محدوده کتله ښکته پورته کیږي او هغوی ته امکانات ورکول کیږي، لکه تیر شل کلن دور، خو د کلیو بانډو میرمنې چې هلته واقعا نه یوازې اوس بلکې په دغه څومره لسیزو د جګړو ناخوالو کې زوریدلی دي او کړیدلی، د هغوی تصویر باید وړاندې شي، هغوی باید وغږیږي، هغوی باید دغه ناستو نه خبر اوسیږي، ځکه چې اصل مونږ ته لانجه له همغه کلیو بانډو نه جوړ دی او همغه ځایونه باید بیرته تصحیح شي. نو که چیرې دا نه کیږي دغه ناستې، زه هیڅ نوه مثبت اثر په ټولنه کې بلخصوص د ښځو په ژوندانه کې نه وینم.
مننه آغلی غفاری، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی ممتاز یوسف، زه تاسو څخه پوښتنه کوم. تاسو واورېدل چې آغلی غفاری ویل چې د ملګرو ملتونو غونډو د ښځو د حقونو په برخه کې څه نتیجه نه ده ورکړې، تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې تاسو څه فکر کوئ د امنیت شورا دا ډول غونډې په راتلونکي کې د ښځو د حقونو لپاره څه ګټه رسولی شي؟ یعنی غندل او ستایل چې پکښې عملي څه نه وي، آیا بیا هم افغان ښځو ته کومه ګټه رسولی شي؟
سلامونه، وخت مو په خیر ملای جان، تاسو ته او تخنیکی همکارانو ته او تاسو ګرانو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای تور روغ جوړ وسات سلامت اوسي او دغه د بارني ورځ ټول افغانان کسان چې په افغانستان کې دي په خیر سره تېره کړي. نو ډېره خوشحاله یو چې ډېره موده پاس مونږ د سوره ځکه موږ دې واور باران غيو شاید است چې خبران نه په کابل کې روان دی او واوره خو بیا د ډیره موده پس موږ ډیره خوشحالي ورځو چې دا باران واور نه بیا خوشحالي چې راشي دا همیشه بیا هم دا بیا خزه متزلزل خو پس په دلیل اوس تاسو سوال ته به زه جواب ورکړم اول خو زه به دا خبره وکړم چې دغه دوهې کانفرنس چې پیل شو دغه بالکل یو نتیجه نه وه چې حداقل خلکو لپاره کوم یا مثلا طالبان هلته پکې ناسته نه وه او دا معلومداره ده چې بالکل بې نتیجه یو نشست و او بله خبره چې فلحال موږ امنیت برابر ده یعنی د امنیتي لحاظ مشکل ستونزه موږ نه لرو دغه مجلس دغه غونډه چې په دغه دوره کې جوړیږي دغه په افغانستان کې خپله په باید پایتخت کې دغه غونډه باید جوړه شي چې حداقل هغه کسان چې په دغه کابل کې په دغه ولایتونو کې دوی دغه ستونزو مشکلاتونو سره دي چې مقابل دي دوی په دغه ناسته کې باید دوی ګډون وکړي او د خپل مشکل دغه خپل طالبان سره حل او فصل کړي تر څو چې موږ خپل منځ کې مشکلات د ستونزو حل او فصل وکړو جهان بل دنیا کوي نشي چې موږ افغانان موږ مشکل حل فصل وکړي نو خبره چې موږ تقریبا 30 میلیون نفوس لرو په دغه 30 نفوس کې چې موږ شل میلیون نفوس دغه د خزینه دي نو دغه موږ ډیره نوره بحران په مقابل موږ بحران سره مقابل شو ځکه چې دغه په دغه 2.5 کال کې د خزو کارونه بند مکتبونه بند اوس فلحال موږ ډیره اساسي او ضروري خبره چی شي ده چې د جنکیانو تحصیل او ډیره مهمه ده دا څه فکر م کوي چې دغه جنکیانو تحصیل بنده آیا په دې کې د هلکانو مکتبونه چې شوې دوی هم درس تعلیم په مکتبونه کې شته بالکل نشته ځکه چې موږ هغه مسلکي معلمین او اره مسلکی کسان چې درس ورکول او نن په خپل کورو کې دی البته امامت لا ده د خزنه هدف ده نو دوی نن په خپل کورو کې دي او دا به ما تاسو چې د خزنه کیانو مکتب فال ده باندې هم د الکان چې د مکتب هم شروع دي اما د څه چې باید مطلق د الکان هم به سوال دي یعنی زما هدف دا چې راتلونکي موږ د لوی په بحران کې موږ به مقابل شو اصلي اساسي خبره دا ده چې نن سبا باید د استقبې او د تعلیم اثر کې باید تلاش توجه باید وکړي اوس کانفرنس دا شو موږ د دغه 2.5 کال به طرف ته د خزو حقونه غواړو د خزو تعلیم د خزو مجله کې نو مکتبونه پانتونه یعنی ملل متحد اصلا زنه ته یم چې دوی مخامخ خبرې کوي او د دې پاتې شاس خبره دي نو دوی باید خپل هدف باید متوازی کی او بل خبره چې په دا موضوعات کې کیږي چې تاسو ښه کسان چې د بهر اوس د افغانستان افغانان وته لیدي په دغه کانفرنس دوه کې ښه کسان ته اشتراک وکړي ولی هغه په کوم مشکلات سره د نن د افغانستان د لجیس نن په افغانستان کې د خزي او یوازې خزنه نه یا خزه په ست مشکلات کې به مقابل دي نن موږ وطن کې بحران زیات شوې دي د انسان یعنی امنیت شته فردي امنیت موږ نه لرو خپل حاله فردي امنیت مچې شایده فردي امنیت مدا ده چې دوی اقتصادي لحاظ نه فلج دي یو نفر چې خپل کورنۍ یا شوی باطل کې خوده فردي امنیت فلج ده ځکه چې هغه ته ګوره یا شوی باطل برابر نه کیده وسه کوي یعنی موږ دغه مشکلات دا کسان چې په خارج نه راځي په دغه کانفرنس کې دي اشتراک یې آیا دوی د افغانانو مشکلات ستونزې بلد وایي چې دوی څه مشکلات لري او دا هدف لري چې دوی په قدرت راشي او موږ هغه کسان نه غواړو چې د افغانانو نمائندګي وکړي او د موږ بیا د افغانانو د خزو نمائندګان اوتاکي بل هدف دا چې موږ نن سبا په افغانستان کې د رسټون د مشکلاتونو د خزو بخش کې موږ لرو یا داسې نه وایي چې طالبان ډېر مشکل من ټول منفي پوینټ لري طالبان ډېر مثبت پوینټ لري فکر وکړئ مواد مخدر نن د افغانستان نه ختم شو فاشا د مایزلار د ټولو د بهاري او واسطه او سبادي د مایزلار خو ډیره حکومت کې واسطه هم د دوام لاله مشکلات مسنو ډیره زیاته او بل خبر تاسو کوم چې د نم چوي چې د خدخو حقره نیول شوی ده ډیره حکومت کې هغه خزه چې په ولایتونو کې په ولسوالي او قرا او قصبات چې اوسېده هغه حق هغه وخت هم ورکول شوی نه و او هغه وخت هم دوی په ستونزو مشکلاتونو کې بوختو او نن هم دی نو موږ د څه شی وکړو د طالبان نظم هیله دا دی چې دوی ډېره مثبت پوینټونه زیاته ده نسبت د منفي پوینټونه نو زموږ هیله دا ده چې دوی باید توجه ډېره زیات ولري د په څه شي په موردو کې د تعلیم په مورد موږ افغانستان چې تعلیم ونه کړي موږ افغانستان مطلق فلج دی د هر لحاظ نه آینده کې موږ به ټول مملکتونو ته باید موږ به احتیاج وو هم ډاکټر ته به موږ احتیاج وو هم انجینیر ته به احتیاج وو موږ هم معلم ته به احتیاج وو نو ما هیله دا چې دغه مشکل ستونزه باید زر تر زره حل کړي دا موږ ستونزه مشکل نه یو نه ما حل کوی شي نه نور کسان فقط خپل افغان دا مشکل ستونزه حلوي شي بس خلاص
شه ډیره مننه اغلی یوسف زیزه بیرته تاسو ته راځم دنیا صافی صاحب زبستاس خبره پښتنه وکم مننه چې تاسو وخت وېستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره تاسو واوریدل چې اغلی یوسف زی ویل چې نړۍ نسی کولای د افغانانو ستونزې حل کړي او د افغانستان په اړه غونډې باید په افغانستان کې د نننه جوړې شي ستاسو خدمت پښتنه دغه د چي د پیشنهاد څومره عملی کېدای شي آیا فکر کوي چې طالبان به شذو ته هغه حق ورکړي چې په دا ډول غوندو کې ګډون وکړي فکر کوي چې طالبان دغه ته آماده دي چې که دوی ته غونډه په افغانستان کې د نننه هتا جوړسي دوی به شذې پریږدي چې په دغه غوندو کې ورسرکښینه د دوی سره خپل حق مخه مخځنی وغواړي په داسې حال کې چې طالبانو حتی د دوحې پر غونډه باندې انتقاد کړی و چې دوی د هغه افغانانو پر ګډون باندې انتقاد کړی و چې په هغه غونډه کې وربلل سوی ول نو آیا فکر کوي چې دوی به دې ته آماده سي چې په افغانستان کې لښدو سره کښینی
ډیر زیاته مننه سلامونه تاسو منل ځانې او تاسو ټول همکارانو ته درنو مېلمنو دوی ته او هیله لرم په دغه خبر ټول روغ جوړ اوسي ډیر زیاته مننه ډیر ښه پوښتنه او ډیره موده کې چې زه هم په دې بحث کې نه وم ډیر بحثونه اوسو ډیره موده کې اوس دې په بحث کې ما ډیر خوشاله یم زما په نظر اصلا دا امکان نه لري ځکه دا دوه نیم کاله سو کنه طالبان تر اوسه ښځو او نجونو ته حق نه دی ورکړی نو څنګه کېږي په داسې غونډې چې واخلي او واخیستل شي په افغانستان کې یا په نورو هېوادونو کې افغان نجونو او ښځو ته بلنه ورکړي او هغوی وغواړي هلته که د طالبان اجازه واوسي ما مخکې په څو خپل مرکه کې همدا خبرې کړې وو افغانستان څومره ده افغان خپل افغان خزی انجونو او امدار افغان نارینه کولی سی حال کی هغه په دغه صورت چې یو دلته کونده عمومي کونده او مسی او دوی افغان خزه ته بلنه ورکړي چې دا اصلا امکان نه لري دا کله چې په بهر کونده اخیستل کیږي دوی ته اجازه نه ورکړي دوی خپل ګډون نه کوي چې ولی دا افغان خزی آتا ګډون کړی دا هیڅ کله دا امکان نه لري او دا بل څومره غټه ده چې طالبان چې وایي د نور هیوادونو حق نه لري چې زموږ په عمومي قانون او نور شان چې زموږ په هیواد کې جریان لري او دوی مداخله وکړي که دوی حق نه لري نو تاسو څنګه کولی شئ چې د طالبانو دا بشري کومکونه اخلي او میاشت میاشت تاسو ته د بهرني هیوادونو مخصوصا د امریکا لخوا دوی ته مرستې کیږي هغوی ته اړتیا لري دغه مرستو ته او د نورو د دوی په فدی د دې تر چاله دی مګر اخی کوم خبري هغه کوم غونډه چې د افغان خزه اونجونو د پاره نیول کیږي د غوی د راتونکو د اندې لپاره کیږي چې دوی راتونکو خسي او دوی نو غواړي چې دغه سی باس دوی ګډون وکړي او دوی باس وومني او دا باسونه چې دا یو غونډه نه ده چې د شورا امنیت اخیستل کی او اخلي دوی د خزو د انجونو لپاره چې دوی حق ورکړل کی او ورکړل شي دا تقریبا لسم غونډه ده څو غونډې دي چې په ډېر هیوادونو اخیستل کیږي چې د افغان میرمن خزې او انجونو حقونه ورکړل شي مګر تر اوسه دوه نیم کال کیږي یو د دوی د تعلیم حق چې هغه اساسي ابتدایي چې حتی اصلا مبتدا حق ورکړی ده دوی نه ورکوي دوی خپل ځان سره سبولي او سره غواړي چې دوی سړي چې دا حق د افغان د انجونو خزه اخلي او دا غونډه کله چې پردو شخص کیږي او دا افغان خځه خبر نه دی غفارزی صاحب وی چه ده اغا دی ده باندی کلی خزی جیسه خبر نیوی چه ده غنده دوی ده حقونه ده پارخسیل کلی اغا خزی چه تحصیل کده پا کابل کستا او ده حکومت ده لاندی شکنجو او ده دیر ظلم و قیدون ده لاند ده سلطنت تسلط لاندی ستا و چون کهی به دیر سختی دوی خبر نیدی چه دوی ده راتون که لپاره دستی غنده نولکی گه اغام پا پټه پر دې شاته نو هغه د کلی باندې خځې څنګه خبرې دي مونږ خبرې چې داسې غوډ اخیستل کېږي چې دې هدف څه دی وخت کله چې د افغان خځې خبر نیسی د خبر راتلونکي د خپل د غونډې چې دوی د آینده لپاره د راتلونکي لپاره اخیستل کېږي نو دا غونډې څه ګټه لري نو مونږ ډېره غونډه اخیستل واخیستل سو او جلسې کانفرنس کردای شو مګر مونږ تر اوسه هېڅ یو د دوی ګټه وانخې ونیدل او مونږ خبر نه یو که دا په دونه غونډونه واخیستل سو نو څه فایده په دا دوه نیم کاله کوم د ښځو د نجونو حق ورکړ دا طالبان هېڅ یو حق ورنه کړ
دا ډېره مننه
پورې تر اوسه همداسې پاند ده
مننه صافی صاحب زبیر ته تاسو ته راځم اغلی غفاری تاسو څخه به بل پښتنه وکم کله چې د امریکا ځانګړي استازي د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې په راپورونو کې ویل چې د شوزو او نجونو وضعیت ته باید پام وسی په افغانستان کې او د دوی حقونه باید پر ځای کړل سي د ریچارډ بنټ دغه راپور چې د شوزو د حقوقو په برخه کې ورکړی وو دغه ته په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې د افغانستان په اړه د بشر د حقونو له موضوع څخه باید سو استفاده ونسی او په ریچارډ بنټ باید نورو د بشري حقونو له موضوع څخه باید بد استفاده ونکړي او د ویل دي چې په اسرائیل کې باید د ظلم او دا ډول د بشري حقوقو د سرغړونو ته پام وکړي ستاسو خزما پښتنه دغه ده چې په ډیری مواردو کې یو شمیر اوریدونکو موږ ته هم کله چې موږ د ښځو د حقونو موضوع پر رادیو باندې یا په خپلو خپرونو کې مطرح کوو دوی موږ ته لاندې په تبصره کې لیکي چې په اسرائیل کې څه روان دي زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې آیا دا د دې جواب کېدلی سي چې که په اسرائیل کې ظلم روان وي نو په افغانستان کې دی هم روان وي او که په اسرائیل کې کوم څه خلک ځپل کېږي نو باید هغه څه باید جواز ولري چې په افغانستان کې روان دي
ګورم لاله ګرانی خبره دا ده چې زموږ افغانانو دا طبیعي هغه ده عمومي یو بد عادت او خاصیت دی یو دا چې هغه پخوا بد باندې یا پخوا غلطۍ او ناکامۍ باندې اوسنۍ ناکامۍ او غلطۍ هم پټو بیا دا غنا خواته کچېری په یو بل ځای کې یو غلط کار کیږي هغه ته به هغه خپل غلطۍ او توبه دی او تی بهانه جوړو یو خدای زمونږ هغه فطرت دا شی هغه شوی دی یعنی سهلنګاری ځان له مسؤلیت خلاصول دوم بحث دا دی چې اسرائیل کې یا فلسطین کې چې څه روان دي هغه هیڅ کله د دې دلیل نشي کېدی چې افغانستان کې روان ناخوالې افغانستان کې د بشر د حقونو ابیوز ته یا د ښځو د حقونو ابیوز ته سړی هغه جواز ورکړي او یا دا چې دې ته سړی غږ پورته نکړي اسرائیل لانجه اسرائیل جګړه یا ناخواله همغه سی یو ناخواله ده یا همغه سی یو جګړه ده یا چې په اوکراین کې روان دی یا همغه سی یو څه دی چې څو کاله د مخه په افغانستان کې وشو دا د نورو هغو ډلو ټپلو ترمنځ سیاسي د امریو یو ولوبه ده چې په موږ هم په کراتو تعمیل شوی او تیر کړی وو نو اوس چې څه هلته روان دی هغه د دې بهانه نشي کېدی چې افغانستان کې ناخوالې روان وي ولې د افغانان د مسلمانان د محترم ولس د افغانستان وضعیت له عربستان سره له ترکیې سره له بنګلادیش سره له نورو ټولو هغو لویو هېوادونو حداقل د لنډ پاکستان سره یې نه پرتله کوي په پاکستان کې مریم نواز شریف د پنجاب ایالت صدر اعظم ټاکل کیږي. ولی افغان ولس همغه هیواد نه چې په کلونو کلونو جهاد افغانستان دفاع پاکستان په نوم باندې پروژې وتپلې او همدغه ولس درګرد ورته یو په بل بهانه ورسره اړیکې پالي، دغه ولس ولې همغه هیواد نه نږدې کوي؟ دا د وضعیت ولې غلطه نه پرده لکی؟ خبره دا ده چې مسؤلیت نه تیښته، اوس یو بهانه ورته وشو. اسرائیل جګړه خو اوس نوي ورځو کې شروع شوه او دا د طالبانو فرمانونه، د طالبانو دغه بد برخورد د ښځو په وړاندې دا خو نه وای نه دی، دا خو د طالبانو هغه لمړنۍ دورې نه نیولی. هلته چیرې په کوم بل هیواد کې ظلم و چې دوی هغه قصور یې له مانه ویسته؟ زه د یو افغان مرمنې په صفت د اسرائیل فلسطین په وړاندې هیڅ نوه مسؤلیت نه لرم، نو زه باید ولې د هغه لپاره بیه پرې کړم؟ دغه تیر واضح هغه دی او افغان ولس که چیرې په دې اړه ځان غولوي او یا دا چې له مسؤلیت نه په دې بهانه اوږد خالي کوي، دا د دوی په هغه ناکامي، د دوی په بې عقلي او د دوی په هغه ناپوهۍ باندې دلالت کوي چې متاسفانه اوږه خالي کول دی او له مسؤلیت او نور هیڅ هم.
مننه آغلی غفاری، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. مخکې چې ما د آغلی غفاری څخه پوښتنه وکړه، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عکس العمل په اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ هغه خبرو ته عکس العمل ښودلی و. ریچارډ بنټ ویلي و چې دوه کاله وروسته تر دې چې طالبانو افغانستان نیولی، په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا هم پسې خرابیږي. د په یو راپور کې ویلي دي چې طالبانو د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیزو حقونو په اړه د دوی د بې احترامي کچه د نړۍ پر حد بې ساري ده. دا خبره د ریچارډ بنټ په راپور کې راغلې ده. آغلی یوسف زیستاس خبر په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې اوس وخت د ډیر رسیدلې دي چې د افغان ښځو په اړه الهام په عمل بدل کړو. ستاس پام دې خبرو تر اړوم چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه باندې، یا چې په خوانی ټویټر دی، لټولو تنه کړی ده چې د امریکا له بهرنی چارو وزارت سره د په هغه هڅو کې ورګړ سي چې هدف یې په ټوله نړۍ کې د افغان شوزو د اقتصادي شکلتیا لپاره د ملاتړ رامنځته کول دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دغه څرګندونی د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د سې شنبه په ورځ هغه غونډې په تړاو دي چې د افغان شوزو د اقتصادي مقاومت په نوم د یو ائتلاف لخوا جوړ شوی و. ستاسی څخه زما پوښتنه دغه ده چې الهام ورکوونکی څه معنا لري؟ یعنی آیا تاسو فکر کوئ چې د اقتصاد په برخه کې د افغان ښځو هلې ځلې رښتیا هم الهام بخښونکي دي؟ څه کېدلای سي په دې برخه کې؟ او د دوی په وینا باندې ویلي دي چې د ونډو له ګډونوالو څخه غوښتنه کړې ده او دوی ستایلې دي او مننه ورڅخه کړې ده او دوی الهام ورکوونکي بللې دي. آیا فکر کوئ چې په دا ډول شرایطو کې چې ښځې د مرستو رسوونکو ادارو سره کار نسي کولای، نجونې تر شپږم ټولګي پورته مکتب ته نسي تلای، د طالبانو حکومت پر دوی باندې بندیزونه ورځ تر بلې زیات کړي دي او دوی ته بیا هم الهام ورکوونکي ویل سوي دي، فکر کوئ چې یا هم افغان شدی الهام ورکوونکي دي او دوی څه ډول الهام اخیستلای سي په داسې حالاتو کې چې په سیستماتیک توګه پر دوی محدودیتونه ورستر بلې زیاتیږي؟
من مله جانې، زه تر دغه دوه نیم کال دې طرف چې امارات اسلامي د دوی حکومت وروسته دوی سکتور خصوصي ته، یعنی هغه مېرمنه چې سکتور خصوصي کار کوي، دوی ته کوم ممانعات ایجاد شوی نه دي. دوی خپل کارو ته تر اوسه ادامه ورکړې ده او ادامه به ورکړي، ځکه چې تر اوسه دوی طرف نه کوم معاونت نه ده شوی او دوی هم چې د تجاوز نه اخلي یا کوم بل مسله کوم امارات دوی ته کوم مشکله د ستونزه جوړ کړې ده. خو هدف دا ده چې دغه جامع جهاني دغه کسان چې کومکونه کوي د حواله تر ننه پورې په دغه دوه نیم کاله کې دوی وایي چې مونږ کومک کوو، خو دوی داسې کومک نه ده کړی چې دغه ښځه تاز مثال ډېرې ښځې دي چې د خپل د دوای دولتي نه منفق شوي دي او بیکاره شوي دي، اوس دوی داسې توجه لري چې ځان ته یو کوچنی بزنس یا تجارت جوړه کړي. خو د دوی سره داسې خاص دسترمایه نشته چې حداقل دوی خپل کار باید شروع کړي. نو دغه جامع جهانی د امریکا دا خبرې کوي چې مونږ اقتصادي د ښځو اقتصاد مونږ د اقتصادي هغې نه مونږ دوی ته کومکونه رسوو، یا دا زه فکر نه کوم، ځکه چې دوی یو کومک چې کوي دوی حداقل تر څو چې زه وینم د دوی کومکونه د دوه نیم زره ډالر نه تر دغه د پنځه زره لاندې چې درې زره یا درې زره پنځه سوه ډالر یو نفر کوی نشي، داسې یو لویه سرمایه ځان ته یو لویه خو نه کېږي اتکم نه کېږي، یعنی داسې متوسطه یو سرمایه ځان ته برابر کی کرایه ورکي. یا فرض مثال یو نفر چې د خیاطي بخش کې یا د نور پروسس بخش کې یا د زراعت بخش کې یا نور یعنی جولری یا دغه زرګری بخش کې هر چی کې دوی یا قالین بافی بخش کې دوی ته هم د سکفات نه کوي چې دوی په دغه پیسو باندې ځان ته یو رب جوړ کړي، یو سرمایه برابر کړي، د قله او سو کسان نور په کار فیختان کړي. او دغه د دوی برنامه په دغه دوه نیم کال هم دغه څه نامعلوم روانه ده، او هیڅ تر اوسه معلوم نه ده چې چاته داسې دوی داسې یو سیستماتیک هغه کومکونه باید وکړي چې دوی خپل کار بار آینده کړم چې پروژه نه وي، دوی باید خپل کار د لاسه ورنه کړي. نو متاسفه هغه خبرې چې دوی په میډیا کې نشر کوي، یا مثلا دا خبرې چې دوی په تلویزیونو کې یا د مصاحبو کې دا خبرې کوي چې مونږ دغه کار وکړو یا داسې کوو، دا پلان لرو، تر اوسه خو د دې تطبیق تر اوسه معلومه نه ده او نه ده شوی. او پاتې دوی پروژې هم تر اوسه یو ښځه نشي کولای چې دوی د دوی پروژه استفاده وکړي. او اوس هم د دې دغه د یو ان ډی پی یا فرض مثال نور هیوادونه د افغانستان د کومکې زیاتره دغه نارینه د پروژه لاسته راوړي، او بیت نارینه ارینه د کار سیختن کوي او دغه دوی مصرف کوي، او ښځه بیا هم پکې متضرر ده. نو جامع جهانی چې غواړي چې ښځو ته کومک کړي، حداقل مونږ 200 مونږ 300 پاسه مونږ ماسکې لرو، حتی 200 ښځو ته د پروژې ورته ونه رسېده، حداقل چې دوی ته 200 ماسکې ته چې دوی پروژه تطبیقوله، حداقل دوی کوي چې ښځو ته کومک کړي. او اوس هم هر څوک چې دغه نارینه خپل کسان یعنی خپل نارینه بیتره کار سیختن کوي او هغوی لپاره کومک بشری هم کوي، هر څه کوي، او دوی کومک چې د ښځو لپاره کړی ده، او د خود د ښځو داسې هم پیسې ورکوي چې حداقل په دغه دوه نیم کال دوی څومره قرضدار دي، څومره پریشان دي، خپل د کورونه کرایه پاس دوا ته داسې کسان دي چې خپل کور کې سرپرست هم نه لري، داسې کسان دي چې د خپل د حتی ډېر جنکیان دي چې واده شوي نه دي، یا خپل سرپرستي هم کوي لکه مور پلار وفات شوی، زه ډېر کسان د خپله پېژنم. نو هغوی بیچاره نن په خپل کور کې د اولس یو نفر سرپرست چې هغې ته یو شی باته برابر کړي. نو مونږ ډېرو د دې بخشونو کې ډېرې مونږ ستونزې مشکلاتونه لرو چې دغه جامع جهانی چې هغه خبرې کوي تر اوسه هر وعده چې دوی کړی ده تر اوسه سات نه ده رسولی. دوی غواړي چې د ښځې کومک وکړي، ښځو لپاره تایید د ډېرې ښځې مونږ لرو چې شرکتونه خپله رهبریت د خپل شرکت لري، دغه خزه مزه په پیژنه ما چې خپلې مؤسسه د خپل پنوم لري، او دوی خو یاو ولی جامع جهانی هغه کسان چې راځي کومک ده، ولی دا کسان دا خزه ته اولیت نه ورکوي چې دغه ته دوی ته باید تاسو پروژه ورکړي، دوی لپاره کار ورکړي. نو دوی خپل هم نه کوي، دوی د خپل هم دوی نه غواړي چې د ستونزې مشکلاتونه سره د خپل هم خزه لپاره خزه ته جوړه کړي ده.
بله،
او بل خبره د تاسو زه کوم چې ډیر خزه ده چې بنن په خپل کورو کې بشارګان کار بار کوي، اته دوی دا جامع جهانی دوی ته د سوادي ورکې چې موږ تاسو آنلاین مارکیټونه برابر او فلان کوو بس بدان کوو، نه مارکیټونه شته نه، اساس فقط وادي ده. دوی هم د اوله دوره نه چې دوی دونیم کال مخ کنه چې دوی وادي کوي چې داسې کوو داسې کوو تر ننه پورې نه چا ښځو لپاره کار کړی ده. همدغه اوس دغه د مخکې چې ما تاسو ته وویله چې سکتور خصوصي ته هېڅ ممانعت نه ده، ولې دغه دوی خپله پروژې د سکتور خصوصي ته تطبیق کوي ده؟ خو دوی ته کوم طالبان طرف نه کوم مشکل ستونزه خو نه ده. یو خبره دا ده چې یو مسله ده چې خلک په خپل افغانستان کې چې اوسېږي، لکه مونږ خپله چې شمدید وایو چې دغه خبره ده، یعنی دوی کار هم کوی شي، فابریکې هم کار کوی شي، خپل کورو کوم چې دستګاه ولري کار کوی شي. یو دا خبره ده چې دوی پس پرده چې د ډېر کسان غیابي خبره کوي، هغه باید مونږ تایید نه کړو، ځکه چې اوس همدغه اوس ښځې رستورانتو کې دوی آنلاین کوی شي، پخلی وکړي، ترشي مربا جوړه کړي، خیاطي وکړي، یعنی په فابریکو کې کار وکړي. زه فکر د زراعت بخش کې چې دوی کار کوي، د دوی طرف نه هیڅ ممانعت نشته، خو حداقل دوی حمایت مالي ثبت لري چې باید دوی حمایت شي. نو حداقل دا یو خبر عملي خبر ده او یو اوایي خبر ده. دوی همیشه د اوایي خبره ده، فقط چې مونږ دغه کوو او دغه پلان لرو. دغه وایي 15 میلیون ډالر سونه میلیون ډالر افغانستان ته راغی د اتحادیې اروپا نه، کومه ده چیرته شو، کوم ځای ته لاړ؟ یو خو تر اوسه هغې نه مستفید.
بلې، اغلی یوسف زه ستاسو هدف دغه دی چې یعنی هغه شذ چې متشبسین دي یا په غیر په داسې سکتور کې کار کوي چې هغه د لاسي صنایعو وي یا تجارت وي، هغه ته ممانعت نسته، خو هغه شذ چې په خوای لوستي وي او په دولت کې کار کاوه یا د ملګرو ملتونو سره کار کاوه، هدف دغه دی چې لوستي شذ چې مسلکي کارونه کول هغه له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
بله، هغه ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. ام در اوس هغه کسان چې تیر حکومت کې په دولت کې کار کوله یا مثلا نور دغه دولتي او مؤسسات کې دې کار اوس هغه ډیر زیات چې بیکاره شوی دي، هغه بیچاره د بیکار نه چې او کې خو دغه دوی هم غواړي چې یو کوچنی تجارت ځان ته جوړ کړي چې د اقتدار طالبان طرف دوی تجارت شي بیکار وکړي، چې د خپل یو شی وکړي چې د خپل مصرف پوره کړي یو شی لاس راوړي. نو زه دا شوایم چې دوی حداقل دا کسان باید دوی شناسایی کړي چې کوم کسان دوی مسلک شوی دي، کوم کسان یعنی د حال لحاظ د تخنیکی لحاظ د خلاقیت چې لري، هغوی ته باید دوی یو شی په نظر ونیسي چې دوی لپاره داسې یو کار جوړ شي. داسې یو کار ده چې همداسې مونږ لکه د 40 کاله مخکې هغه کسان د دغسې پروژې چې دوی واخیستله او دغه پروژې دوی خپله بیرته په دوبی کې یا فرض مثال ترکیې کې یا د قطر کې امریکې کې ځان ته کورونه یې واخیستل، دغه خپله مونږ افغانان او اوس هم دغه پروژې راځي امریکا وایي چې زه مونږ ښځو ته کومکونه کوو، خو بیا هم د دوی لنک هغه کسانو سره دي چې نن افغانستان نوتلي دي او په بهر مرکې دي. مونږ وایي چې مونږ هغه کسان یو چې افغانانو سره په افغانستان کې مونږ کومک کوو، دا ټول دروغ ده. فقط دوی غواړي چې دغه پیسې واخلي، یو دغه 2.5 کاله کې یو روپۍ افغان ښځو ته یا داس کلی نه ده. ما هدف دا چې فعلاً چې کار کوي خطافي د دوی باید خپل مستقیما په دغه خپل کابل کې، خپل په افغانستان کې، په دغه ولایتونو کې، په دغه مرکز کې، دغه ولسوالۍ، قرا او قصبات کې باید دوی خزل لپاره کومک باید وکړي.
مننه ډیر اغلی یوسف زی. او شای تاسو موافق هم یاست چې ټول شذ خو خیاطان نس کېدلای او ټول شذ ترشی فروشان او یا رستورانت والا نس کېدلای، شذ باید په خپل مسلکونو کې کار وکړي، ډاکټر باید ډاکټری وکړي، انجینر باید د انجینری حق ولري او نور شذ هم دغه په خپل مسلکونو کې کار وکړي.
بدون د شک مال جان مون خدا خبر د تاییده ما چې دغه ټول خزه دا کار کوي نشو ا د اقل د 2.9 دوی لپاره خو باید بیت دوی یو دولت ما مخک تاسو اوله کې د مارکه کې تاسو ما وایره چې مونږ افغانستان آینده کې بحران کې مقابل به ځکه چې مونږ ټول مکتبونه باندې هغه کسان چې په دغه وس په بانکونه کې زی مکتبو ته زی مخک متاسو چې دغه د الکان مکتب چې شروع دي بیا د دې شروع کول کوم اغه مری کوم نه مثبت نتیجه نه، ځکه چې امه مسلکی معلمین نن په کور کې ناشتي
مننه دې
مسلکی کسان خپل په کورو کې دي. ما هدف دا چې هغه کس دوی چې وایي چې موږ د اقتصادي لحاظ نه خلک سره کومک کوو،
هغه متشبی سین ته تر اوسه کومک نه شوی ځکه چې طالبان دا ونه ترننه پورې دوی ته کوم ممات نه کړی او اوس هم دوی هماغه سیستم چې پخوا مخته ایس مکمل داسې فکر وکړه چې وایي چې موږ کومک کوو دغه د متشبی سین کار مکمل فرض ده.
مننه ډیره آغلی یوسفزی، سلامت
اوسئ. دغه نندارتونونه چې شروع کېږي په دغه نندارتون کې د ښځو چې اشتراک هم کوي هلته نارینه بلکل اجازه نه لري چې لاړ شي هلته د دوی نه شیان واخلي، هلته راشي هغه خپل استقلالیت نه لري چې هغه ته پیسې مصرف کړي. هلته د دوی نندارتون کې هم دوی بیچارهګان زی خپل محصولات وړي بېرته همداسې بدون د پیسو نه بدون د
ډېره مننه آغلی یوسفزی. آغلی صافی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، د خپرونې وخت هم نور پای ته رسېږي، یو څو شېبې نورې لرو. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي په کابل کې د رسنیو له استازو سره په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی دی چې که ښځې په رسنیو کې دا د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي، نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار باندې بشپړه بندیز ولګیږي. دا د طالبانو هغه وروستی بندیز دی چې یا محدودیت دی چې د ښځو پر وړاندې لګوي. ستاسو په نظر باندې دغه خبره یا دا ګواښ څومره د اندېښنې وړ دی د ښځو د حقونو په برخه کې؟
طالبان خبر خبر آخری بندی بندی ٹول بندی د دوی په کتاب او د نور په کتاب او قانون او شریعت کې نه چې د خلکو او نجونو باندې وکړ، او دا هم امکان لري. اوس ښځه خو بیخي د ټولنې نه خاصو اس په ټولنې کې ښځه برخه نه لري، نه په اقتصادي، سیاسي، فرهنګي پیچ کې برخه نه لري. خو دا خو ښکاره خبره ده که همدا خبره کړې ده چې ښځه کله په ښځې په رسنه معلومیږي او ښکاره کېږي، هغه یوازې دوه سترګې معلومه چې لږ بورخه او لږ خپل مخکې واچوي. دوی هدف هم دغه ده چې اصلا باید از ښځې په ټولنې کې، په جامعه کې، په حکومت کې سم وانخلي، چې دوی خبرې ورو په ورو عملي سو. او دوی هدف هم همدغه و چې دا موږ اصلا هیڅکله نه منو، او کله چې ښځه قدرتمنده ده او تحصیل کړې ده او دا هیڅکله نه مني. او زموږ غوښتنه د نړیوال هیوادونه چې داسې په پټه پرده کې غونډه دا شان نیسي، دا بنده کې او سمه غونډه ونیسي، ښځې ته برخه ورکړي، د مخصوصا دغه ښځې چې په افغانستان کې شته، چې دوی خپله درته وي، ګوري، سترګې لري چې څه حال دوی باندې تېرېږي. او هغوی کله د افغان ښځې او نجونه درته کوي چې موږ په څه وضعیت کې، یوازې هغه شیان ګوري چې په رسانۍ کې نور خلک دروغ تصویرونه خپاره کوي. او حقیقت داسې په افغانستان کې وګوري، په افغانستان کې څه وضعیت دی؟ حتی کورس کې نجونو کورس ته تللی نیسي. زما ورېره خپله په سترګو ولیدل، با عجبه یو نجلۍ تقریبا دوه درې دانې وایي زما په مخکې واخیستې، په موټر کې واچول، خو نو هغه خو حجاب هم درلوده، ولې ته هغه واچول؟ د هغه ګناه څه شی و؟ همدا چې هغه درس وایي، همدا د هغه سره چې خپل آینده جوړوي.
مننه ډېره.
افغانستان
بله ډېره مننه آغلی صافی. اوریدونکو، د نور بس د خپرونې وخت هم نور پای ته رسېږي. ستاسو څخه هم مننه چې دا خپرونه مو واورېده، او له میلمنو څخه ډېره مننه کوم چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.